درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي راډیو خبرونې پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1409 نیوي د دلوي 19مه او د میلادي 2020م د فبروري 1مه. پاکستان پر ډیورن کرښه د افغان سیمه او دیوال د بشپړولو په درشل کې دی. د دواړو خواوو اوسیدونکي وایي له دې سره یې ستونزې زیاتې شوې. په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی د میر احمد صافي په تخنیکي همکارۍ وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو د خبرونو اورېدو ته رابولم. هند نن افغانستان ته 15 لک ډوزه کورونا ضد واکسین وسپاري. د امریکا ولسمشر خپل حکومت ته ویلي چې د افغانانو او عراقیانو لپاره د مهاجرت د ځانګړو ویزو د پروګرام جاج واخلي، او امریکا د یمن حوثي یاغیان د ترهګرو له لیسته باسي. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوې ده چې نن د هند له خوا د کورونا ضد 15 لک ډوزه واکسین کابل ته راورسیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند دستګیر نظری وای هر کله چې د روغتیا نړیوال سازمان دغه واکسین تایید کړي، د هغو تطبیق به په هیواد کې پیل شي. ښاغلی نظری آزادی رادیو ته وویل
قرار است قدم اول برای کارمندان
ټاکل شوې دغه واکسین په لومړي ګام کې روغتیایي کارکونکو ته ورکړل شي. له هغه وروسته خوونکو او هغو کسانو ته ورکول کیږي چې په زندانونو او لیلیو کې ژوند کوي. په همدې ډول مختزو چې له 500 کلونو پورته عمر لرونکو کسانو او هغو ته دا واکسین تطبیق کړو چې جانبي ستونزې لري.
دا 15 لک ډوزه واکسین چې د چارواکو په وینا د استرازینیکا د هندي څانګې لخوا تولید شوی، په دوو پړاوونو کې 2.5 لک افغانانو ته ورکول کیږي. استرازینیکا د بریتانیا د اکسفورد پوهنتون لخوا تولید شوی واکسین دی چې موثریت یې مخکې تثبیت شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل دولت ادارو ته لارښوونه کړې چې د افغانانو او عراقیانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا SIV پروګرام ورسوي. دا ویزی حقوق کسانو ته ورکول کیږي چې په دغه هیوادونو کې د امریکا له پوسره د ژباړونکو په توګه کار کوي. د سپینې ماڼۍ په یو بیان کې چې د جمعې په ورځ خپور شوی راغلی، امریکا باید دا یقیني کړي چې په جګړه ځپلو هیوادونو کې له هغو کسانو سره خپلې ژمنې پر ځای کړي چې د دوی له پوسره مرسته کړې ده. دا مهال شاوخوا 10000 افغانان چې له امریکایانو سره د ژباړې او نورو برخو کې کار کوي دي، د ویزو ته پته مدي. دا پروګرام د پخوانی ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ په مهال پیل شو چې بیا د ډونالد ټرمپ د واک پر مهال څو ځله له ځنډ او خنډ سره مخامخ شو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هوایي ځواکونو د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې پر طالبانو برید کړی دی. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر وایي په دغه برید کې چې پرون شنبه شوی د طالبانو 15 غړي وژل شوي دي. دفاع وزارت رسنیو ته د همدې برید یوه ویډیو هم لیږلې چې پر یوه کور له هوایي برید وروسته شنه لوخړه پورته کیږي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له آزادی رادیو اوري. د پاکستان په لری پرته باجوړ قبایلی سیمه کې قومي جرګې پر ځای میرمنو ځینې بندیزونه لګولې دي. د جرګې د پریکړې له مخې شزی له دې وروسته نشي کولای چې د ماشومانو د سهولت مرکزونو ته ولاړ شي او یا هم اف ام رادیوګانو ته ټلیفون وکوي. د ماشومانو د سهولت په مرکزونو کې چې د حکومت لخوا جوړ شوی تر 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته واکسین ورکول کیږي او میندو ته د میاشتې 2500 روپۍ ورکوي. جرګې ویلي ک کومنجلی یا میرمنې لدی پریکړې سرغړونه وکړه نو کورنۍ به 1000 روپۍ جریمه کیږي. پر ټولنیزو رسنیو په یوې خبري شوې ویډیو کې شودل کیږي چې د بچوړی یو ځای مشر سید الرحمن جرګې ته د وینا پر مهال د دې بندیز اعلان کوي او د غرازوي لدی وروسته به کوم بنجاري هم د دوی سیمې ته نه پریښودل کیږي. پرون د بچوړ مرستیال کمشنر په یو اعلامیه کې ویلي پر شزو د بندیزونه د حقوقي بشري حقوقو سرغړونه ده. ټاکل شوې ده چې د امریکا متحده ایالاتونه په یمن کې د حوثي او اورپکو ډله د ترهګرو له لیسته وباسي. دا ګام په یمن کې بشري ناورین ته د یو ځواب په توګه پورته کیږي. د امریکا مخکنی ادارې د یمن د حوثیانو وسلواله ډله د ترهګرو ډلو په لیست کې شامله کړې و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا اعلان یو ورځ وروسته تر دې وکړ چې ولسمشر جو بایدن وویل په یمن کې د سعودي په مشرۍ د پوځي ائتلاف ملاتړ پای ته ورساو. د دې ائتلاف ماموریت په یمن کې د سعودي عربستان او ایران د نیابتي جګړې په سترګه قتل کېدل. ملګرو ملتو د دې اقدام هر کلی کړی او ویل دي چې دا کار به د هغو میلیونونو یمنیانو د ژوند په شکېدو اغیز وکوي چې دا مهال د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره په بهرنیو مرستو متکی دي. او په روسیا کې چارواکو د بندي شوی سیاسي مخالف الکسی نوالنی د پلویانو نیول کېدو ته دوام ورکړی دی. د راپورونو له مخې د دغه هیواد د دوهم لوی ښار مرکز هم تړل شوی دی، سره له دې چې د دولت ضد کومې مظاهرې خبر نه دی ورکړی شوی. د سن پیټرسبورګ په مرکز کې پرون شنبه د واورې د پاکولو وسایل په سړکونو ایښودل شوي او د غذای ته یې د خلکو د تګ مخه نیولې ده. دا هغه ځای دی چې د تیرو دو اونیو په پای کې د ناوالنی پلویان پکې راټول شول او د حکومت پر ضد مظاهره وکړه.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان درګ د تودوخې لوړه درجه یې ولس او ټیټه یوه. هرات اسمان درګ د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه صفر. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه صفر. مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه یوه. او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه سلور.
زمو شخل ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو خبرونه د سهار له ود ما شام تر او په منځنۍ چپه دوله شپږنیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.5 چپه اوري و بجی او و دقیقې شوي. د ډیورن کرښې دواړو خواو ته پراته پښتونوي پر کرښه ازغن سیم د دوی ستونزې زیاتې کړې دي.
دواړو غاړو ولسونو باندې په ورځني ژوند باندې ډیر منفي تاثیرات پرې باسلې دي.
د مشانو جرګې درې غړي په لاس لاس کال بند محکوم شول، خو مدافع وکیل یې وایي ملګری ملتونه وایي له کورونا سره په نړۍ کې د تروریزم ګواښ زیات شوی. په غزنی کې د پولیو لومړنۍ پیشه ثبت شوه. د دې ولایت اوسیدونکي د شزینه واکسینرانو نشټوالی د اندېښنې وړ بولي.
متاسفانه امنیتي وزخه نه ده، موږ هم فشار نسو وړای چې تاسو حتمی خزه ونیسي چې کورونا تلارسي او واکسین تطبیق کړي.
د دې نور موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې واوري. پاکستان له افغانستان سره د ډیورن کرښې په اوجدو کې کټاراو ازغن سیم نصب کړی دی. د چارې د کرښې دواړو غاړو ته میشت پښتانه سره ویشلی او د دوی د تګ راتګ او سوداګرۍ په وړاندې نوې ستونزې پیدا کړې دي. پاکستاني چارواکي د خپل دې کار ننګ کوي او د ترهګرو د مخنیوي اقدام بولي، خو افغانان او د افغانستان دولت دا کار غندي او یو اړخیز اقدام بولي. د موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ پراته پوله 2600 کیلومتره اوږدوالی لري. پاکستان او یو شمیر متحدین دا د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمي سرحد یادوي، خو افغان ولس، دولتونه او سیاستوال ورته د ډیورن کرښې نوم ورکوي. د پولې دواړو غاړو ته پرتو پښتنو نسلونه نسلونه پر دې لار آزاد تګ راتګ کاوه، خو وروسته یو کلونو کې پاکستان پر پوله د اوښتو لپاره افغانانو ته ویزه اجباري کړه او پر پوله یې د کټاری او اغزن سیم درولو ته دوام ورکړ. د چارې د شاوخوا 50 میلیونه پښتنو چې همدې پولې سره ویشلې ستونزې څو برابر کړې. د ننګرهار د نازیانو اوسیدونکو عبدالرؤف او د کونړ د دانګام اوسیدونکو نثار احمد ازادي رادیو ته وویل
دواړو غاړو ولسونو باندې په ورځني ژوند باندې ډیر منفي تاثیرات پرې باسلې دي. مخکې به د دې غاړې ولسونو د نازان ولسونو په ډیر آرام توګه باندې کولای شو چې خپل مالونه څړځاینو ته بوزي. د ډیورن کرښې هغه غاړې ته د هغه غاړې ولسونو به خپل مالونه دې خوا ته راړول، په غم وخاده کې یو بل سره شراکت کوو. نو دا ټول لمنځه تللی.
مخکې به په دغه لارو باندې خوراکي مواد را انتقالېدل دانګام ته او د سرحدي سیمو ته، او ډیر پارزانه به تمامې د خلکو ته. اوس هغه د تورخم د لارې چې راځیم ډیره په ګرانه به باندې تمامي. همدارنګه نور ځمکې د خلکو جیدادونه دي، د هغو ته لاسرسی نه کیږي، د غم خاده کې شرکت نشو کولی.
پاکستانی چارواکو 13 جنوري میاشت کې وویل چې پر 90% پولې 3 متره لوړه فلزي کټاره او اغزان سیم درولې او تراتلون کې جون میاشتې پورې به پر ټوله پوله دا کار وکړي. د پاکستان د کرمې او سوداګر عبدالیوسف ازادي رادیو ته ویلي د دې سیمې خلک به هر ورځ کاروبار او ټیکسي چلونې لپاره افغانستان ته راتلل، خو په خبره یې اوس دا کار نشي کولای. پر سوداګرو سربیره عام خلکو ته هم پر ډیوران کټارو او لارې بندولو ټولنیز ستونزې پیدا کړي. د پکتیا د اریوب زازیو اوسیدونکي انوار صدیقي:
نو نیم کام دی پختون ای خواته پد شوه دی، نیم کام دی دغه خواته پد شوه دی. نو مو هلته کلتوري اړیکې لرو، هلته رشتې لرو، خپلوۍ دوستۍ لرو او ننګ غیرت هر څه مو سره شریک دی. پښتنو یو کام خلک یو، کلر پښتون یو، کبر دی یو کام دی، مونږ سره یو یو. هو چې دغه غزن سیم تیر شوی دی، ایمو ستوندې زیاتې شوې دي.
د ډیوران تړون په 1993 زیږدیز کال کې، یعنی له نن نه 128 کاله مخکې، د برتانوي هند او د افغانستان د پاچا عبدالرحمن خان ترمنځ وشو. پاکستان وایي پر دې پوله یې د دې لپاره کټاره ودروله چې د ترهګرو د تګ راتګ مخنیوی وکړي، خو افغان چارواکي بیا وایي پاکستان خپله خاوره کې ترهګرو ته پټنځایونه ورکړي دي. د افغانستان چارواکو د دې کټارې درول غندلی او د پاکستان یو اړخیز اقدام یې بللی دی. د پاکستانی پوځیانو پر دې کار د پولې په اوږدو کې شخړې هم شوې چې تر ټولو خونړۍ هغه یې د تیر کال په جولای میاشت کې د چمن په بندر کې جګړه وه چې 15 ملکی افغانان پکې ووژل شول. پاکستانی چارواکو ویلي پر ډیوران د تګ راتک له محدودیتونو سره هغه هیواد کې د ترهګریزو پیښو شمیر هم ډیر کم شوی. د جنوبی آسیا د ترهګریزو پیښو د څار یو بنسټ چې مرکز یې په نوي ډیلي کې دی وایي په 2020 کال کې پاکستان کې 319 ترهګریزې پیښې شوې چې له کبله یې 109 ملکیان وژل شوي. د دوی په وینا 2014 کې د پاکستان دننه 4000 ترهګریزې پیښې شوې وې چې له کبله یې 2200 کسان وژل شوي وو.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په کابل کې ابتدایي محکمې درې سناتوران د رشوت اخیستو په تور تر 10 کلونو په زیات بند او د اخیستل شویو بډو په پریکولو تورن کړل. دا سناتوران تیره میاشت په بلخ ولایت کې د 3000 امریکایي ډالر او رشوت په تور نیول شوي وو، خو د دوی مدافع وکیل د محکمې پریکړه غیر عادلانه بولی. نور حل په دې راپور کې
په لومړي ځل د افغانستان د مشرانو جرګې درې غړي په بند محکوم شول. لیاقت الله بابکرخیل، محمد انور بشلیق او عظیم قویاش په بلخ ولایت کې د 3000 امریکایي ډالرو بډو اخیستو په تور په کابل کې د درنو جرمونو په محکمه کې په علني ناسته کې محاکمه شول. دوی په جلسه کې نه وو، خو مدافع وکیل یې ګډون درلود. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولی وایي چې د دغو سناتورانو د قاضي اړوند څېړنې د یوې ځانګړې څارنوالۍ له لورې ترسره شوې او له اداري فساد او درنو جرمونو سره د مبارزې په مرکز کې یوې محکمې ته وړاندې شوې.
محکمه امروز در جلسه علنی با حضور داشت وکیل
پاننی محکمه کی د تورونو کسانو د مدافی وکیلانو په حضور کې هر یو پولیسو کلونو او یو میاشت بند او پګړه توګه د 3000 امریکایي ډالرو پګړه پرې کولو چې په بډو کې اخیستي وو محکمه کړه.
خو دغه سناتورانو مدافع وکیل احمد فرید عربزی د محکمه حکم غیر عادلانه بولی.
فیصله کاملا غیر عادلانه او نظر په قانون سره خلا او نواقص تحقیقاتی دیر ترلودلا او محکمه پرته له جمعوری ده معلوماتونه او همه جانبه تحقیق نه او سیرنه نه او په یو مستعجل توګه باندې دوسیه محکمه ته ورلیږلی دی او محکمه هم په همده خلا او معلوماتي کې تصمیم ونیوله او دا تصمیم غیر عادلانه دی. موږ پرې قناعت نه لرو.
ښاغلی عرب زیبایی موکلین یې د استناف د محکمې د نظر د تجدید غوښتونکي دي. د محکمې د حکم له ورکړې وروسته لوی څارنوالۍ په یوه خبر پاڼه کې ولیکل چې دا درې سناتوران په بلخ ولایت کې د مشرانو جرګې له لورې په عایدتي ادارو کې لکه د حیرتانو بندر او ګمرکونو کې د څارنې لپاره د یوه پلاوي په توګه ګمرل شوي وو. په خبر پاڼه کې زیاته شوې چې دغه سناتوران په حیرتانو بندر کې د میزان میاشتې په 10 نیټه د غوښتل شویو 8000 ډالرو د 3000 ډالرو د اخیستو پر مهال ونیول شول، خو لوی څارنوالۍ او د ملي امنیت عمومي ریاست د دغو کسانو د نیولو اعلان د جدې په 8 نیټه وکړ. له هغې وروسته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د محمد انور بشلیق او لیاقت الله بابکرخیل غړیتوب په مشرانو جرګه کې لغوه کړ. دا په داس حال کې د چې دوه اونۍ وړاندې د هرات ولایت خروال او شپږ نور همکاران هم د همدغې محکمې په حکم د تدارکاتي فساد په تور په درې درې کلونو بند او د $15,000 په پرې کولو محکوم شول.
اوس په فریبا ظاهر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
سټارز اند سټرایپ ورځپاڼې یوه مقاله لیکلې چې عنوان یې دی کانګرس د هغه پروګرام د لغوه کېدو غوښتنه کړې چې پر اساس یې په افغانستان او عراق کې د ملاتړ د خپلولو لپاره میلیاردونه ډالر ورکول کېږي. د ورځپاڼې پر اساس د امریکا پوځ په افغانستان او عراق کې د خلکو د خپلولو لپاره د پروژو د اجرا کولو او یا د نغدي مرستو له لارې څه باندې 3 میلیارده ډالره لګوي. د امریکا د کانګرس د تدارکاتو کمیټه باور لري چې له نږدې 2 لسیزو وروسته هغه وخت راغلی چې دا پروګرام نور باید پای ته ورسول سي. سټارز اند سټرایپ ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکا د پوځ د یو افسر په قول ویلي چې دوی ته تر اوسه پورې په دې اړه امر نه دی سوی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د بې وزلو خلکو له لورې د پښتورګو د پلورلو پر زیاتېدو لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې پر اساس د پښتورګو غیر قانوني کاروبار په ځانګړي ډول په هرات ولایت کې ډیر تود سوی. ورځپاڼې د دې کار دلیل بې پایه جګړه او بې وزلي بللې. نیویارک ټایمز په هرات کې د یو روغتون یادونه کړې چې په ظاهره ځان په افغانستان کې د پښتورګو د پیوند لومړنی روغتون اعلانوي، خو په اصل کې له بې وزلو څخه پښتورګي په بیه اخلي. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم چارواکي او ډاکتران په دې سترګې پټوي او څه نه وایي چې څرنګه د بې وزلو پښتورګي د پیسو په مقابل کې اخیستل کیږي. په افغانستان کې د ګڼو نورو هیوادونو په شان د بدن د غړیو پیر او پلور غیر قانوني دی. یو ښوونکی احمد زهین فقیری چې د روغتون مخ ته د خپل ناروغ پلار لپاره د پښتورګي د موندلو هڅه کوله، نیویارک ټایمز ته ویلي چې د پښتورګي پلورونکي پیسو ته اړتیا لري. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې فقیری له یو ځوان کروندګر سره خبرې کړې وې. دغه 20 کلن کروندګر اورېدلی و چې په دې روغتون کې ورڅخه پښتورګي په بیه اخیستل کیږي.
په مزار شریف کې د یو 9 کلن کوچنی له تشتول کېدو سل ورځې تیرې شي او لا هم په دغه ولایت کې اعتراضونه دوام لري. د 9 کلن عبدالرؤف پلار محمد نبی وایي چې د ولسمشر لومړي مرستیال امرولا صالح ژمنه کړې وه چې امنیتي ځواکونه به د ده زوی په 15 ورځو کې د انسان تشتونکو له منګولو خوشي کړي، خو تر اوسه پورې دا ژمنه عملي شوې نه ده. په دې موضوع له سیمې راپور لرو.
د محمد نبی 9 کلن زوی چې سل ورځې وړاندې د انسان تښتونکو لخوا تښتول شوی دی وایي چې امنیتي چارواکي د هغه د زوی په خوشي کولو کې پاتې راغلي دي.
موږ د اقینې د اقچې د حیرتان او تر کومه ځای پورې چې کابل شو لارې تړو، ځکه دولت موږ ته د منلو وړ ځواب رانه کړ. د ولسمشر لومړي مرستیال هم 15 ورځې وخت واخیست، خو په دې 15 ورځو کې کومه نښه او د قناعت وړ ځواب یې موږ ته رانه کړ.
9 کلن عبدالرؤف د روان کال په 1 میاشت کې په مزار شریف کې له ښوونځي څخه تښتول شوی و. د پلار په وینا یې چې وخت نا وخت انسان تښتونکي هغه ته د زوی د شکنجه کولو تصویرونه استوي، خو د بلخ ولایتي شورا وایي د پیښې د پیچلوالي له کبله تر اوسه کشفي ځواکونه نه دي توانېدلي چې دغه کوچنی د انسان تښتونکو له منګولو آزاد کړي. د بلخ د ولایتي شورا رئیس محمد افضل حدید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دی ماشوم د خوشی کولو په تړاو طالبانو هم خپلې هڅې کړې دي. موږ د افغانستان له دولت هم وغوښتل چې ټول امکاناتو څخه کار واخلي او بهرني ځواکونه مو هم فعال کړل ترڅو دغه موضوع کشف کړي. لبده مرغه تر اوسه نه دی بریالي شوی. مشکل شته دی، همدا د دولت وړتیا وه. د اختطاف قضیه اوس بل لوری او رنگ نیولې.
خو هغه کسانو چې د بلخ ولایت دفتر مخې ته د تحسن خیمه درولې د وای څومره د وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی خبرداري ورکړې وو چې چیرې عبدالرؤف خوشی نشي د بلخ ټول سیمه ییز چارواکي له دندو ګوښه کوي، خو تر اوسه پورې نه کوښنه آزاد شوی او نه هم څوک له دندې لری کړی شوی.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په غزنی کې د پولیو هیڅ شزینه واکسینه را نشته. روغتیایي چارواکي وایي په دې ولایت کې د شزینه کارمندانو د نشټوالي له امله د پولیو څاسکو ورکولو پروګرام ټاکنی دی. نور حل له غزنی څخه.
دا روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شاه نیکمل وایي په غزنی ولایت کې د پولیو واکسین څاڅکو د ورکولو په برخه کې د نامنویو جګړو او کلتوري محدودیتونو له امله هیڅ ښځینه کارمنده نه لري چې کور په کور وګرځي او ماشومانو ته د ګزڼ واکسین ورکړي. دی وایي له دې امله ویره لیدل کیږي چې په غزنی کې به د ګزڼ پیښې رامنځته سي. نیکمل وایي د کلتوري محدودیتونو له امله ډیری خلک ماشومان له کورونو څخه کوڅې ته نه باسي او نارینه کارمندان کورونو ته نسی ورتلای.
رښتیا هم دا ډېر مهم موضوع ده، هم باید زنانه کمپاینر وي هم مردانه.
دا غزنی د ښځو چارو رئیس هم وایي د امنیتي مسایلو له امله دوی نسی کولای په روغتیا ریاست زور راوړي چې ښځې استخدام کړي، خو بیا هم د پولیو په برخه کې د ښځو په ګمارنه ټینګار کوي. شکریا ولی ازادي راډیو ته وویل که په دې برخه کې ښځې په کار وګمارل سي د پولیو څاڅکو په ورکولو کې اسانتیا راتلی سي.
متاسفانه موږ وینو چې امنیتي وضعیت ښه نه ده، موږ هم فشار نسو وړی چې تاسو حتمي ښځه ونیسي چې کورونو ته لاړ سي او واکسین تطبیق کړي. بیا هم موږ کوشش کوو چې ښځو ته قناعت ورکړو.
دا په داسې حال کې ده چې له څه باندې یوې لسیزې وروسته د تېرې یکشنبې ورځ په غزنی کې د پولیو یوه مثبته پیښه ثبت سوه. روغتیایي چارواکي وایي په اندړو ولسوالۍ کې یو 13 میاشتنی ماشوم ګزڼ وهلی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د کرونا وایرس او د تروریزم مرتبط ملګری ملتونه وایي په نړۍ کې د کرونا وبا له خپرېدو سره د تروریزم ګواښ هم زیات شوی دی. په دې اړه د ملګرو ملتو په راپور کې په سوریه، عراق او افغانستان کې د القاعده او داعش د بیا سر راپورته کولو یادونه شوې ده. تفصیلي فریبا ظاهر وړاندې کوي.
ملګری ملتونه وایي کرونا وبا د شخړو له زیاتېدو او د تروریستي ډلو د ګواښونو له تشدید سره مرسته کړې ده. ملګرو ملتونو په یو راپور کې چې تازه یې خپور کړی ویلي، د متخصصانو یوه ډله یې دې نتیجې ته رسېدلې چې په ناامنو سیمو کې د تاوتریخوالي خطر د 2020 کال په دوهمه نیمایي کې زشت زیات شوی دی. د دوی د ارزونو له مخې د تاوتریخوالي د ډېرېدو لومړنی عامل دا دی چې سختري جوته امکان برابر شوی چې د کورونا وبا د مخنیوي په خاطر له بندیزونو سره سره په آسان عملیات وکړي او په آزاده تګ راتګ وکړي. د متخصصانو په باور بندیزونو د عامو خلکو او امنیتي ځواکونو پر فعالیتونو منفي اغیز کړی دی. د ملګرو ملتونو د متخصصانو د ډلې په وینا په القاعده پورې تړلو ډلو په سوریه کې فعالیتونو ته دوام ورکړی او په داعش پورې تړلې شبکې په عراق او سوریه کې پاتې سوي دي، خو تر ټولو ستر ګواښ ظاهرا په افغانستان کې دی چې دا هیواد یې د تروریزم له نظره په نړۍ کې تر ټولو پر بد او خطرناک هیواد بدل کړی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي چې د تیر کال د فبروري په 9مه د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقې په افغانستان کې د جګړې پای ته رسولو او د تروریستي ګواښونو کمیدو ته هیلې وغوړولې، خو له دې موافقې سره سره تیر کال په دې هیواد کې تر 600 ډېر ملکیان او 2500 امنیتي ځواکونه وژل شوي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالات خبر شي.
لیبیا پرون شنبه د واکلیش د نویز پرکی پلور گام واخیسته او د یوالی حکومت جوړ کرد. ملګرو ملتو دا اقدام مهم پرمختګ بللی او عامو خلکو یې د ترابلس په سړکونو کې هرکلی کړی دی. په دې اړه اسدالله لودین راپور لري.
په لیبیا کې د یوالی حکومت جوړښت د دغه هیواد د پخوانی واکمن معمر القذافي تر پرزیدو او لس کلنو ګډوډیو وروسته د واک د لیږد په لوري لومړنی ګام بلل کیږي. د دغه مهم ګام له مخې چې ممکن د لیبیا د بدلون ټکی وبلل شي، د لیبیا له لویدیځ، ختیځ او جنوب نه څلور مشران دنده لري چې دغه تیتو پرک شوی ولس بیرته متحد کړي. د ملګرو ملتونو په هڅه د لیبیا د پلاوی 15 غړو په جنوا کې د خبرو په ترڅ کې یو شپېته کلن عبدالحمید دبیبه د انتقال دورې د صدر اعظم په توګه وټاکه. انتقالي حکومت به د سږ کال تر دسمبر میاشتې پورې قدرت په خپل واک کې ولري او بیا به لیبیا کې ټاکنې ترسره کیږي. د فیاض السراج په مشرۍ په ترابلس کې د ملي وفاق حکومت له ناکامه کېدو وروسته چې 2015 کال کې واک ته رسېدلی و، د یووالي حکومت جوړېدل د لیبیا لپاره نوی پیل بلل کېږي. د ملي وفاق حکومت هم د ملګرو ملتونو په هڅو جوړ شوی و، خو د همدې حکومت او د پخواني جنرال خلیفه هفتر د پلویانو ترمنځ لانجو، جګړه او تاوتریخوالی زیات کړی و. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو استازی سټیفانی ویلیامز چې سویس کې د لیبیا ښکېلو خواو ته د یوې اونۍ خبرو فرصت برابر کړی و، دا پرمختګ تاریخي شیبه یاده کړې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش ویلي دای باور لري چې دا له یوه په ټپه ولاړ حالاته د وتلو لاره ده. د لیبیا اوسیدونکو په احتیاط له دې اقدامه هرکلی وکړ، خو لیبیایان تر اوسه باوري نه دي چې د دسمبر میاشت کې به ټاکنې وشي او که نه. بریتانیا، فرانسې، جرمني او امریکا په لیبیا کې د موقت حکومت له جوړېدو هرکلی کړی، خو ویلي دي پیچلې لار په مخ کې ده. لیبیا کې د انتقالي حکومت ټاکل شوی صدراعظم عبدالحمید دبیبه د پخواني دیکتاتور معمر القذافي د واکمنۍ پر مهال د پانګونې او پرمختیا د یو لوی شرکت مشر و. دغه بډایه سوداګر 21 ورځې وخت لري چې خپله کابینه جوړه کړي او د مارچ تر 19 د پارلمان د باور رایه ترلاسه کړي. یوه درې کسیزه ریاستي شورا جوړه شوې چې د یووالي حکومت رهبري کړي او د افریقا په شمال کې پراته دغه هیواد کې د دسمبر د 24 ټاکنو ته زمینه برابره کړي.
د همدردی خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی ټاکل شوی دی چې نن د هند لخوا د کورونا ضد 15 لک ډوزه واکسین کابل ته راورسیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویندوی دستګیر نظری وایي هر کله چې د روغتیا نړیوال سازمان دغه واکسین تایید کړي، د هغو تطبیق به په هیواد کې پیل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل دولت ادارو ته لارښوونه کړې چې د افغانانو او عراقیانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا SIV پروګرام وارزوي. دا ویزې هغو کسانو ته ورکول کېږي چې په دغو هیوادونو کې د امریکا له پوځ سره د ترجمانانو په توګه کار کړی وي. د افغانستان دفاع وزارت وایي هوایي ځواکونو د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې پر طالبانو برید کړی. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر وایي په دغه برید کې چې پرون شنبه شوی د طالبانو 15 غړي وژل شوي دي. د پاکستان په لری پرته باجوړ قبایلي سیمه کې قومي جرګې پر ځایي میرمنو ځینې بندیزونه لګولي. د جرګې د پریکړې له مخې ښځې له دې وروسته نشي کولی چې د ماشومانو د سهولت مرکزونو ته لاړ شي. ټاکل شوی دی چې د امریکا متحده ایالاتونه په یمن کې د حوثي اورپکو ډله د ترهګرو له لیسته وباسي. دا ګام په یمن کې بشري ناورین ته د یوه ځواب په توګه پورته کیږي. او په روسیه کې چارواکو د زندانی شوي سیاسي مخالف الکسی ناوالنی د پلویانو نیول کېدو ته دوام ورکړی دی. د سیزم ژغله ازادي راډیو او د ازادي راډیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ سپه 12:00 نیو او FM 3.5 سپه اوري.
د ژوند رنگونه
په لومړیو کې به خلکو کوم شیان د نظر لپاره منل؟
هغه لومړنی نظر چې قرآن عظیم شان حکایت کړی ده د قربانی موضوع وه، چې د حابیل او قابیل دواړو ترمنځ قربانی کوله. نو حابیل چې د قابیل له خوا نه ووژل شو، هغه خپل نظرانه الله ته وړاندې کړه چې هغه یو ذبیحه وله یا حلال دل دی او پسوله. ځین خلکو خواګه به نظر ول، ځین خلکو به عبادتونه به ځان باندې نظر کول.
یو شمیر کسان له ډیرو سخت ستونزو سره مخ کیږي، بیا ډیر لوی نظرونه په غاړه اخلي، مګر کله چې هغه سختي خلاص شي بیا هغه نظر نه ور کوي. دا څنګه؟
او دا دی انسانانو یو لوی ابداع ده چې کله هغه سختي راسي هغه غټ غټ شان په ځان باندې ومني، خو چې کله هغه سختي ختم شي بیا هغه نظر نه تیریږي. مشهور قصه ده خلکو ترمنځ ده چې ونه سر سړی بند شوی او لاندې راکته کېدلو ته سترګې اخیستی ولی آیا ډارېده و خدای کله دی ونه دراکته کړم اوخ به خیرات کوم. بیا چې نیمای دي تنه تر اورس وای غوای خو باتمن خیراتم، بیا به پس خیراتم. کله چې تنه بیخ تر اورس دی وای چر خو به خیراتم خیراتم. بیا نو اخر کې چې کله خصه یم چې ترغه وای نه چرګه ده نه پرګه ده.
یعنی دا اسلام کې ګناه نه لري؟
ولی نه، دا ګناه لري. اسلام د دې عمل ته د ګناه عمل ویلای دا، ځکه دغه نظر عبادت دی، دې پوره کول واجب دی او قران نشان امر کړی ول یوفو نذورهم، دوی باید خپل نظرونه پوره کړي.
ځینې کسان بیا وای چې کله یو څوک نظر په غاړه اخلي، مثلا ک فلانه کار وسه زبا پسالالوم وای دا په خدای باندې یو نو شرط کې خودل دی دا خبر څنګه ده
انا اصلا نظر پیغمبر رسالم وای نظر وای بخیل نه مال راويستل دی چې خدای بخیل نه مال را باسي په خپل رغبت سره نه ورکی او دا خدای ته دغه یو څه په خپل ځان باندې شرط کې خودل دی په خدای باندې نه دی چې یا الله کا پلانې کار مو څه زبا دغه کار کوم
ډیر مننه استاد
سلامت اوسې مخارج
تاسی ازادي رادیو اوري او مننه چې ازادي رادیو اوري دا ازادي رادیو خبرونه دوام لري وسهم بل خبري مجله لرو چې جاوید نعیمی وړاندې کوي
تشکر سره